سلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت صاحب مختوري. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په اسلام آباد کې هیله څرګنده کړه چې د خبرو له لارې به جګړې په افغانستان کې ختم شي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو ملاتړ کوي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
عبدالله وی افغانستان ترورستان ته پناه نه ورکوي. په دایکندي کې د ماین چاودنې څوارلس ملکیان وژلي. نن هم د درېمې ورځې په مخه د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي افغانستان هیچا ته د تروریزم په هدف له خپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په وینا کې دا خبره وکړه.
We do not want a terrorist footprint.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نور اشخاص ته هم اجازه نه ورکو چې لدی خاوري نور هیوادونو ته غواخ پیښ کړي. اوسنی مذاکره تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
عبدالله چې پرون پاکستان ته لړ نن او سبا هم د پاکستان له علي رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ملي مصالحې علي شورا مشر د څرګندونه په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر شپږ زره زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي څو سوه وسلوال په افغانستان کې فعال دي. د دایکندي او د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوارلس تنه ملکیان وژل سوي دي. د دایکندي د والی وایي نصر الله غوري ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه و ښځې پنځه ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د والی ویان دوی په پیښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې د ملي اردو یو ویان دوی په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسله ولوژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویان جګړن اقا محمد صافي ازادي راډیو ته وویل ځینو وسله ولغوښتل تېر شپه په ګیزاب او خاص اورزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا درش نفر تلفات واوختل. درش نفر جولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. پنځه نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وی وسلولو خپل یو مړی له ځانه سره وړی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکېچ د اوري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وویل د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکېچ د حل لپاره له خپلې واسي سره د همکاري ژمنه ورسره وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ وو په ویل نیوز کې خبرلانه ته وویل د ولسمشري تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي موږ لوکاشینکو د مشروع رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اگست د نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي خو د اپوزیسیون غړي وایي چې په دغه ټاکنو کې درغلي سوي او اصلي ګټونکي تسیخانوفسکایا ده. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ ناګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلوله شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ازربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان پوځ پر داش کې سن سیمه د توپونو ډزې کړي خو ازربایجان دا تورونه ناسم بللې دي. بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت وایي وسله وله جګړه په شدت سره روانه ده. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وایستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. راډیو پولند پرون راپور ورکړ چې د تاجکستان د دغو وګړو له ډلې څلوري په مې میاشت کې نیول سوي وو او پنځم چې په دسمبر میاشت کې له پولند تښتېدلی و چې وروسته د تروریزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول سو. د پولند دیوی امنیتی ادارې په وینا دغه پنځم کس سوریې ته سفر کوه، د غوښتلې چې د داعش له تروریستي ډلې سره ملګری او په القده پورې له یوه تړلي تروریستي سازمان سره نږدې تماسونه ټینګ کړي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو په ترمنځ مسابقه کیږي. دواړه ټیمونه به د ماښام شپږ نیمې بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم شامل دي. په پرونی مسابقه کې چې د رویل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډیان ترمنځ وه، مسابقه چې په شلم اور کې مساوي سوه سوپر اور ته ووتله، خو وروسته په اضافي اور کې رویال چیلنجرز ټیم وتوانید چې مسابقه وګټي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې ادالي شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره کوي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغان سوله کې د مرستې ډاډ ورکوي. د سیاسي چارو کتونکو خالد پښتون وایي
پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز ته داخل کړي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګري ملتونه اندېښنه څرګندوي چې د پولیو پیښه به سږ کال په افغانستان کې دوه برابر شي. د وی ګوزند وهلې انچلې مور وای
په دې باندې بنا شو کنه، بس مخ یې چا خبره لاندو نه پویدو، کوئی نه شو ځان سره مخفل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
شزانی منړی پروګرام هم لرو، په کې دا موضوع څېړل شوی چې په شونځو کې لنجونو سره څنګه چلان پکار دی.
زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
تمره چې د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا رئیس نن په اسلام آباد کې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد له لوی درستی جنرال باجوا سره وګوري. وړاندې هڅه کوي چې اسلام آباد سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او هلته خپل خبریاله واورو چې د دې لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. خو تر دې خبرو مخکې عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې وویل چې په قطر کې د سولې له خبرو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړې ختم شي. پاکستان ته نن د عبدالله د رسمي سفر دوهمه ده. د نن په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د شعارونو او د توتی د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوې فصل پرانیزي. په دې غونډه کې چې عبدالله عبدالله خبري کولې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري، او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپل خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده، او په ډاولی هغه د توتیه تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستي غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی چې زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلارې عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي، او په دې باید پوه شي چې په افغانستان او هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز وو، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به یې په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابر کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلي قریشي په تیر کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست ته په اشاره وویل د دغو واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، بلکې هغه وننګو او تکرار نکړو. ښاغلی قریشی په افغانستان کې د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ او ترخواه په قطر کې د سولې وسنۍ خبرې او امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو هم ټینګار وکړ.
په تاوتریخوالي کې کمی سولې ته لاره واروي او دا د سولې لپاره مهم او لازم شرط ګڼل کیږي. زه نن په ډاډ سره ویلی شم او ډاکټر عبدالله هم راسره پنو شریکه کړه چې اکثریت افغانان هم د سولې په اړه ورته نظر لري.
د یادونه وړل چې د افغانستان حکومت تل پاکستان له ترهګرونو په ملاتړ تورن کړای خو پاکستان بیا ترې انکار کړی دی.
ل فیروزی عزیزی په مننی پاکستان ته د عبدالله سفر تعقیبو. د دې سفر د اجنډا په اړه په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال طاهر خان نوور.
کوم پروګرام چې موږ دې له دې د دویم ورځې سفر کې دا وخت هغه سفر دویم ورځ ده. نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د غونډه ده لکه شی ورسته او هم نن د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر باجوا سره هم دغه پروګرام تر مخه نن ناست شته. یو په یو ملاقات کې او بیا د پلاوی هم بیا ورسته ګډون کړي.
سبب عبدالله له کوم چارواکو سره ګوري؟
د ډاکټر عبدالله سبا ملاقات د پاکستان د مشر سره ډاکټر عارف علی سره دی. بیا په اسلام آباد کې د دینی عالمانو سره هم سبا دغه ملاقات دی او د خارجي چې کوم جرنالستان دی د هغه یو ګروپ سره هم لیدنه ده او د هغه او بیا د یو د پاکستان افغانستان یو ګروپ ته د ټریک 2 چې کوم هغه حکومتي د علاقې دی د هغه غړو سره هم لیدنه او بیا سبا د ماخام شاوخوا کې په اسلام آباد نه د دې سفر هغه مکمل دی او بیا واپس کابل ته ځي.
تارخان په تروسا پورې چې کومې لیدنې کتنې دی عبدالله له پاکستاني چارواکو سره شوې دي د پاکستان لوري تروسا پورې څه ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان په سولې کې به څه مرسته کوي؟
ځینې شیان خو داسې ډېر واضح نه دي اوس پورې چونکې نن هم ملاقاتونه نن دي وزیر اعظم سره د پاکستان د فوج مشر سره د دغه جزئیات په روستا کې دي چې څنګه سره شریک ریشي بریا سره یا او به ګورو چې شریکی ګر شریکی کی کم ځنې خبرې تاسو ته اشاره کوي ان له خو باغیت انتظار کول غواړي لکه ځکه چې نن دا سفر مهمه ورځ ده. 13 ورځ فقط د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات شو هغه د سیمبوله کونکي ملاقاتو بیا د شپې 13 شپه ډوډۍ ودا د کمی سمې د سپیکر لخوا رئیس لخوا نو بیا نن د سنا مجلس کې مشر دی هغه سره موان هغه ما سره سیمبوله ملاقاتونه لیکن مهم ملاقاتونه نن دي خو هغه ته به صبر کول غواړي چې آیا د ډاکټر عبدالله په ذهن کې چې د پاکستان نه خصوصي شاین دي د افغان ولس د افغان مشرانو چې د پاکستان نه کوم توقعات دي دوی ته آیا هغه ته جواب ویل کیږي او کسر نه.
د مشال رادیو له خبريال طاهر خان نه مننه. تر اوسه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي هغه په افغان سولې کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د سولې خبرې په قطر کې روانې دي نو پاکستان څه مرسته پکې کولای شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو لکه تونکي او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه واور.
د بینالمللي قواو د راتګ سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینالمللي جمعیت په شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بلاخره پاکستان په اخرو دوه کالو کې د جهانیانو په فشار او په الزولو سره بلاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي ځکه پاکستان هم ځان لري نړیوي او بینالمللي جمعیت هم دا تاییدوي چې پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکراتو میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کومې خبرې روانې دي د پاکستان په مرسته باندې مخته تللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای نو ولې قطر انتخاب وو؟ ولې یو بل ځاینه انتخاب وو د افغانستان داخل کې یا د پاکستان داخل کې او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرې نه کولې کې مرسته کوله؟
زه فکر کوم کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بنجان بینلی جامعه و قطر تا بوتله. یعنی مخی دا دیستش دا پروسه شروع سی دا طالبانو مقنگا او موجودیت پا قطر کیو. دازمور ذهن داره کم دیست دا پروسه هم دغس جورسه و چه دا سولی پروسه باید پا قطر کی شروع سی او پاکستانم پا دی قانی سوی و چه دی باید دی موضوع پا حق لی یو درهمگر ای ملک انتخاب کی چه اغیر قطر و کسم مستش پایادی چه پا دی که روسانو ازبکستان جرمنی ناروی ډیر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي لیکن عمومي اتفاق تر نظر پر دی راځي چې قطر به تر ځای د افغانستان ته نږدې دی اسلامي ملک دی او د دوی سره په مسایلو کې داخله دی ډیر ځای
پښتون څه تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي په خپل خبرو کې مو شک څرګند کړ او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې دا پلا ستاسو په باور دغه شک به تر څه د پوری افغانان وکي او څومره تمشته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډیر کومک وکي
په دې کې شک لرسته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شوی دی د دیو د بینی جامعې تر مابین خو دا هم واقعیت دی چې څون موږ په چیرو څلوېشت کالو کې په مختلفو مرحلو کې په مختلفو رسوب کې سوځي افغانان ډیر خوش شوي دي او څون د اعتماد د منځه تللی دی نو موږ همیشه چې پروسه شروع کیږي موږ د غیر پروسه شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان تلند لپاره چې وتستی موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده نو د خلکو بیره او هم دا دی چې د دې پروسې د ختم سره داسې نسی چې د پروسې نیمه برخه وسلې ته داخله شي او نیمه برخه په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي دا تشویش او بیره هم دغه ده چې دغه پروسه واقعا شفاف شي پاک شي او ټول طالبان په خلاص شي یانو مشکل د افغانستان حل دی لیکن د ظاهر د استعمال نیږي چې دایشه پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې در شلو پر رسیدي په کوچنی یو غټه ساته هم په افغانستان کې فعال دي د دریم خواڅخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کې او په شمال د افغانستان کې هم ډېر تشویشات خلق کړي دي نو دا ټول مسایل په مجموع کې د پروسه یو صدر شکل نه راولي
د سیاسي چارو کتونکو خالد پښتون
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د پولیو پرسد د فرعي واکسینونو د کمپاین لپاره سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د نه چلبشت پیښو د ثبت خبر ورکړی دی ناجا صفی له کابل راپور لري
پینځه کلنه شکریا ګزرن وهالي هغه په خپل ماشومانه انداز وایي په لار نشیتلی او تر دې وړه خورې په خپل بخو ګرځي د هغه مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډیر اندېښمنه ده نو مورې ازادي رادیو ته ویل لوري هغه محل په ګزرن اخته شو کله چې د پاکستان په یو کمپ کې کډواله و سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده
نو مون خو لکه ماجرو دا غي ځای نه چې راغلو دا د دوشت ورځ و دا غي ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینو نه د عمل بس پاتې شو پاتې شو دي ته مونږ بیا نه پولی بلوا ته ولا دي ته مونږ نه بیا قراري نه و هغه پولی والا نه راغلی پولی اوس کور ته راځي او دا نور واکسین دي دا ورته کوو دي نور ماشومان ته دا پدې باندې بس وډاری دو پدې باندې بنا شو کنه بس مخیا ته خبر راندو نه پویدو پوی نشو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړه
د امیر وختي وزارت د هیواد په لس ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست غزنی لوګر میدان وردګ پروان کندوز بغلان او نورستان کې د ګوزند پر ضد د درې ورځنی کمپاین د پایل خبر ورکوي دغه کمپاین به د سپتمبر له 28مې پایل او درې ورځې دوام وکړي تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین تر سره شوې چې دغه کمپاین په څ باندې شپږ میلیونه ماشومانو تطبیق شوی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګل خان ایوب نن سه شنبه ازادي رادیو ته ویل
مونږ مجبور یو چې د پولیو له بشپړ منځولو لپاره سراسري او یا په ځینو ځایونو کې د خطر سره مخ دي هلته فری کمپاینونه تر سره کو چې همدا اوس په محل د هیواد په 112 ولایتونو کې نږدې 10 ولایتونه کېږي د پولیو کمپاین عمل جریان لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی چې درې ورځې په دوام کوي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې 2 برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2020 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 څلوېښت پیښې ثبت شوي چې 33 یې له سویلي حوزې راپور ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمېر 20 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
2.5 میلیونه زیات ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې له واکسینه پاتې کیږي. دا په هغه سیمو کې دي کوم چې په اصطلاح د طالبانو تر واک لاندې دي او هغه کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د دې اوازې خپرې چې خلک په باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسینه وي.
د عامه روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د پولیو تازه 2 پیښې پرون په بادغیس او خوست ولایتونو کې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د پکتیکا د نکه ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلي کې په 13 میاشتنی ماشوم کې هم د پولیو پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه. همدارنګه 2 ورځې وړاندې بدخشان کې هم د ماشومانو د کوزن 2 پیښې ثبت شوې دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د پولیو د 9 څلوېښت مثبتو پیښو خبر ورکړی او وایي دا شمیر په تیرو 9 کلونو کې بې ساری دی. په افغانستان کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره د پولیو واکسین درېدلی وو او اوس مو لکه څرنګه چې په راپور کې واورېدل بیا په 10 ولایتونو کې ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. د کورونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د مړو شویو خلکو شمیر له 1 میلیون څخه واوښت. د دې وباله لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وختي بریت ته رسېدلی دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې یو ځل بیا په COVID-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. صفي الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې 1 میلیون انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوي د مړو شمیر ورسره له هغه د 1 میلیون لبریده واوخت چې په هند کې د مړو شمیر له 15 زره انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1 میلیون نه زیات کسان مړ شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په COVID-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 1 میلیون اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 برخه جوړوي، یعنې له 2,15,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دې خوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6.9 زرو زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو 2 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8 زرو زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د COVID-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړي، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15 زره انسانانو ژوند اخلي.
نوی چینل نوی وخت ستاسو
د خوخي وړ پروګرام د آشنا ټلویزیون خبرونه نیمه کورته کړه. د آشنا ټلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د تلمیاشتې له نهمې نیټې څخه هر شپه فلسطین وجود امریکا غږ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا.
د امریکا ژغ آشنا تلویزیون اعلان وو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې شزنی منړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په شوانځو کې لنجونو سره د چلن مسله چړل شوې ده او همدارس په دې خبرونه کې د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. خو وړاندې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اسمسونه لولو.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الولی شاهد د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ د ایله د حکومت موږ راوي کې د کرکټ میدانونو جوړ کې زخپل ابریکر بالرم خدا دې شي اڅ دغه نه د سدنسي د لاس ویله تخته کو په لرګو زما د ایله د حکومت د کرکټ باخه کې مرسته وشي. والسلام.
ملتان ولایت عمل صالح محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کیما. په ملتان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د ملتان ته عمل صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سیم لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي. هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز سیده سینه مطرح کیږي. همدارنګ د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤل چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. والسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیه ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی څه خبر نه دي. نو دا چې ور سوله هم وسي دلته موږ مړه شو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیول شي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې د ګډه اچار تفریح پروګرام لرو. شزانی منړی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په شوانځیو کې د نجونو د تربیه مسله چړل شوې ده او له بیلابیلو کسانو سره په دې پروګرام کې خبرې شوې دي. له شوونکو سره، له هغو کسانو سره چې ماشومان روزي او همدارس له هغه کسانو سره چې په نفسیاتو باندې پوهیږي. او په دې پروګرام کې تاسو دا څرګندونه اوریدل شئ. خو اوس په تاسو یې سمې سنو ته مخکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عثمان لنورسانه په راستولې سمس کې لیکلي دي. د ډاکټر عبد الله سره د پاکستان مشانو قتل به کومه نتیجه ورنکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي. اسلام آباد ته د عبد الله سفر ګټه نه کوي. عبدالرحمن پراستوبل اس ام اس کې لیکلي دي. عبدالله په داس وخت کې اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. نو دا سفر ګټور دی. عبدالواحد مدخخ له لوګر لیکلي دي. د عبدالله په ګډون پخوا هم ډیرو افغانانو پاکستان ته سفرونه کړي وو او چارواکي پاکستان ته ورغلي وي خو نتیجه یې نه و ورکړي. یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعات ازادي راډیو ته سمسونه راستولې دي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي. د هلمند کندهار پر لوی لار پولیس له خلکو پیسې اخلي او د داهله لري چې ازادي راډیو دا مسله راپور تکړي ترڅو چارواکي دې ته توجه وکړي. جمشید د زابل څخه مشغور شو. دلته زابل ملي راډیو بیرته خپل نشریات پیل کړي. البته دا د غشتنه ده. او بشیر حبیب زای لازر ولسوالی کې پاکستان دینی علما په قطر کې افغان سولې لپاره باید پوره پوره هڅه وکړي. اسمت الله افغانیار لیکي د عبدالله سفر پاکستان ته به ګټه دی. البته د ډاکټر عبدالله د پاکستان سفر په اړه نور سیمونه هم د غوس شیبر روان دي. قاری صبغۃ الله حماس لیکي د د اسمه سمنل بسل کیږي خو البته د مجاهدینو ستاینه پکې کړې ده. قاری محمد نبی مینوال له هلمند له نادالین لیکي د پونې وزارت باید په هلمند کې د ابتدایي او متوسط مکتبونه ژر خلاص شي ځکه چې مکتبونه بند او ماشومان به بد لارو ته مخ کړي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لند خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی افغانستان هیڅ چاته د ټوریزم په هدف لخپل خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دایکنډي د والی دفتر وی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې 14 ملکیان نن سهار وجل سوي دي. پېښه په کجران ولسوالۍ کې سوي ده. پورزګان کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت 14 مخالف وسلوال وجل سوي او 15 نور ټپيان سوي دي. د فرانسې ولسمشر نو کړی چې اروپا به په بیلاروس کې دروان کړکیچ د اواري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانوئل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیشن لمشرې سویتلانا تسیخانوفسکا یې سره ترکتنې ورسته وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلول شخړنن درې مورځې ته وغځیده. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاورې وېستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د هندوستان د کرکټ غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي.
مخی تر دې چې د غوډیا چار تفری پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. د دې اونې د خبرونه موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان لزدکرو به پرخې دي چې 80% انجونې دي. دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي. آیا دا هم یو لامل دی چې انجونې خوانځي ته نزي؟ د دولتي خوانځي زدکونکو انجونې ولې لخپل خوونکو نه خوخي دي؟
دومره بد رفتاری او بد سلوکي دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خوونکو سره شریکوي نشي.
کې به خوونکو لخپل زدکونکو سره ناسم چلند وکړي پایله به څه وي؟
چکاله د معلومانو بدرم یا میادی کی زیس نخ وړم مکتب ته لاړ شم.
د تعلیم او تربیل اصول سره سم یو خون کای باید څه ډول وروزل شي ترڅو د کون کتاب په مهرباني زده کړی ورکړي.
خو خون کای دغه دی چې باید د کون کو سید اړی کی او رابطې د محبت او د مینې نوي.
په دې خبرونه کې هڅه کو د پښتنو ته ځواب ومومو. وګمی جبرخیل لنجونو د کون کو سره د خزینه خون کو د ناسم چلند پاړه راپور جوړ کړی. د خبرونه په سر کې به لومړی دا راپور واورو چې دی وز د کون کې په غږ پیلېږي.
س د خپلې خون کې نه د اکثرو نه خه خطر نه لرم. یو ورځ مو کې یو خون کې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس د دې مخبل لاس پورته کړ. د استاد می بوتان ته پام شو او ډیر په قار شو. زموږ اقتصاد ډیر ضعیف وو او مور می د لامینه ډیر یو زړه بوتان را تاخیست و چې یم خون زې ته لاړ شم. او استاد چې کله زما بوتان ولیدل ډیر په قار شو او ما ته وویل چې تاسو څنګه یو جلی سلیقه نه بلی دا بوتان د پخو کول دي پرته دینه چیز ما تشریح ته غوږ ونیسی زی بیر تکینه ولم کله چیز د خطر از ما یادیږي ز ډیره خفکیږم.
تاسو د فرشتي خبري واوري دي چې نه هم ټولګي کې زده کړې کوي اوس به د نسیمې سرګندونی هم واورو چې اوس مهال له پوهنتون نه فارغه شوې ده. هغه وایي د ښوونځي څخه بعد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي.
زما یو استاد و خدای سي اوس به هغه چیرې هغه استاد خدای دې نیکو هدایت ورته وکړي خو هغه د سی یو استاد و سی یو ورځ به يم زبې وهلو نه پریښودم. کله به سی زه مکتب ته ولاړم نو دما به بیخي مکتب ته زړه نه کېدل چې زه مکتب ته څنګه ولاړه سم. زړه مې داسې له مکتب تور و چې مور به مې په زوره زه مکتب ته لېږلم.
ښوونځی په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړیو زده کړو ځای وي بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي. اکثره خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب له ښوونځي ایښودل کیږي نو ځکه له ماشومانو سره د زیار په خاطر ښوونکو ته د قدر په سترګه کتل کیږي. خو بل لور ته د مسلکي او ښځینه ښوونکو د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې له 4 ولایتونو څخه د خزینه خونکو شمیر ایوازي 40% ده. د ازادي رادیو د خبريالانو د راپورونو پر اساس په ډیری مواردو کې خلک لغپل نجونو د زده کړو حق زکه اخلي چې خوانځي خزینه زده کوونکې نه لري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په وینا د نجونو د زده کړو په برخه کې د امنیت ټولنیز محدودیتونو او له خوانځيو د لریوالي لکبله انجونې لزده کړو پاتې کیږي خو کله چې هغه خوانځي ته لاړ شي هم د کم کیفیت زده کړې کوي. زکه د دې ادارې د راپور په اساس یوازې 8% خوونکو خزینه او نارینه وو د لسانس تر کچې زده کړې کړې دي. ځینې خلک او زده کوونکي د غیر مسلکي خوونکو له چلند څخه شکایت کوي. اکثره ځوان انجونې د خپل خوونکو څخه خوخي نه دي په ځانګړي توګه د خزینه خوونکو چلند ناسم او سخت بولي. د 13 کلونو په اوږدو کې د پوهنې وزارت تل د خوونکو د روزنې په هدف د لنډمهاله مختلفو سیمینارونو د جوړولو خبره کړې ده. د دې ترڅنګ نور غیر دولتي ادارو هم د خونکو د مسلکي توب لپاره روزنیز کارونه کړی دي خو بیا هم ولی خونکي لزده کوونکو سره له سخت چلند کار اخلي. اغلی ناجیه چې د لیسې د دورې خونکي ده وایي لزده کوونکو جنو سره یې چلند ناسم نه دی خو دا په دې باور ده چې سخت چلند د زده کوونکو په وړاندې یو مناسب کار زکه دی چې زده کوونکي سم روزی.
اما اصطلاح باندې یو مطلب موږ لرو چې ډب نوی ادب نوی. کچیر موږ په ځکهونکو ته په نرم لهجه باندې وای چې تاسو مو یونیفورمونه مراعات کړئ داسې وکړئ اسې وکړئ سبا ته باغی په ډیر فیشن او په ډیر زیات په بد حالت باندې راشي توجه به ونو کړی. مګر کچیر له دغه شاګردانو سره په غوسی باندې مخکې لاړ شو د شاګردان به بالکل په صحیح یونیفورم ساده او ډیر ښه شکل باندې راشي. همداسې په درس کې درس به خوایي او خبره توجه ورته وکړي. که چیرې داسې کارونه نه به درس نه به یونیفورم بلکې زده کوونکي بلخصوص هغه ښځینه زده کوونکي به له فیشن او داسې نورو سره نکار اخلي چې بیا د رسمیاتو خرابېدل دي. د دې په خاطر باندې موږ استادانې د مسؤلیت لرو چې له ډیر زیات سختو شرایطو نه کار واخلو تر څو زده کوونکي د وخت په ارزښت باندې پوه کړو د پلین په مراته ول باندې پوکړو د دې ترڅنګ د استاد احترام حفظ کیږي شخصیت حفظ کیږي.
نجيبه د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ده. دا دوی پیغلی لوري لري چې په ولسم ټولګي کې زده کړې کوي. نجيبه له خوونکو خپل هيله داسې سرګندوي
په دې امید زه خپل انجونی مکتب ته استوم چې هلته هم تعلیم زده کړي او هم اسلامي او انساني اخلاق زده کړي. صدان باید د انجونی دونه ونځوي چې نور انجونی هم تشویق سي.
اکثره خزینه خوونکې لغپل زده کوونکو سره په مهرباني چلند کوي او هڅه کوي چې د زده کوونکو په وړاندې خپل مسولیت په خټوګه تر سره کړي. رازقه اتل چې یو مسلکي خوونکې ده د زده کوونکو سره د خپل چلند په اړه راته داسې وایي.
عموما داسې شاګردان لرم چې عمرونه یې زیات دي. زه چې کله دوی ته درس ورکوم مغواړم چې دوی تشویق کړم نو زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکړم لکه یو ملګری غوندې. هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
خو انځه په ټولنه کې د تعلیم او تربیه ځای دی. په خوندزیو کې د تعلیم سربیره په تربیه یا روزنه ډیر ټینګار کیږي، نو له همدې عمله د هیواد په اکثره خوندزیو کې د خوونکو د روزنه لپاره د سید جمال الدین افغان د خوونکو د روزنه څنګه فعالیت کوي او له دولسم فارغ شوی خوونکې جذبوي. دلته خوونکو ته مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دا چې په دغه زده کړو کې کوم موضوعات شامل دي، دا به د تعلیم او تربیه له استادې کریمه دریس څخه واورو.
دلته ډیر مسائل شتون لري چې باید یو خوونکی په غو باندې آگاه شي او هغه کړنې په خپل ځان کې تقویت کړي، تر څو چې د زده کوونکو د ښه روزل لامل وګرځي. په دوه کې اول دا چې باید یو خوونکی تعهد ولري او خپل مسلک ته د زړه د تله علاقه ولري او په خوند تدریس وکړي. صنف کې د مدیریت په مهارتو باندې باید د حاکمیت ولري چې څه ډول یو صنف کنټرول کړو، ځکه موږ په صنف کې د هر لحاظ تنوع موجوده ده او دا تنوع کیدای شي د شوخ او د آرامو زده کوونکو په لړ کې هم موجوده وي. نو د مدیریت د ټولګي په مهارتو باندې ښوونکی باید حاکمیت ولري او دوی په دوو پوهیږي چې دغه شیطانت چې کوم زده کوونکو کی تر سره کی منشأ څه ده او څه ډول دغه مهار او کنټرول کی.
کچیر تاسو د کوونکی په خوندزیو کې لناسم چلن سره مخامخ کیږي، باید خپل ستونزې چاته ووایي. دا سه سوک شته چې د دې ستونزې ور حل کړي. دا ځوابونه به د پوهنې وزارت لا بیان دي. نوري نهزت نواورو.
د پوهنې قانون په نهدل شوه ماده کې ویل شوی ده چې د زده کوونکو آزار او اذیت کچیر د هغوی د اصلاح او تربیت په مخه هم وی جدا ممنوع ده. همدارنګه د تعلیمي حوزو د نظارت خري د شوونځیو د شوون کنه نظارت کوي. کچیر یو شوون کې د خپل په رویه کې کوم ستونزه ولري او یو هم زده کوونکو سره بد چلند وکړي، د هغه معلم د ارزونې نمره کمیږي. کچیر د یو معلم د ارزیابي نمره په دوه کال کې کم وي او تیتوی، دغه معلم بس هم اعلان تزی او دغه معلم منتظر به ماش پاتش کیجی.
تاسو په خبرونه کې د زده کوونکو او چارواکو خبرې واوریدي. اوس به د عامو خلکو خبرې هم واورو چې د خوونکو د چلند په اړه څه وایي.
پلوشایم د هلمند ولایت څخه. زما د مکتب د دورې ډیره ترخه خاطره ده چې زموږ یو سمفي ډیره غریبه و. د دې کالي ډیر شکیدلې و چې څو ځای دی ګډلې و، خو استاد دانشال چې ډیر په زغر دی ورته ویل چې داستا کالي شکیدلې دي او ته څونه بي سلیقې په څو رنګ تارو دي ګندلې.
از منو هدیه ده کارتینا اوسیدن که ما از لخپل معلمانو نه ډیرخه خاطره لرم او هغه ډیره مهربان دي او موږ سره خچلن کوي.
یو شمیر زدهکونکي لخپل زینو خونکو ګیلې کوي چې د دوی په خبره ورسره ناسم چلند کوي. دا چې ولی اکثر از زدهکونکي د خپل زینو خونکو پر چلند نیوکی کوي او دغه ستونزې د لمنځوړلو لپاره باید څه وکړل شي، دا به په دغه مرکه کې واوري. چیزموک همکاری وګمی جبرخیل د ارواپوهنې له ډاکټری ممتاز یوسف زئی سره کړی ده.
اغلی یوسف زئی کب سر کې دارا ته وایاس چې د خوونکې د ناسم چلند اغیزې پز د خوونکو باندې چي دي او یو خوونکې باید لاس د خوونکو سره څه ډول چلند وکړي.
کله چې دوی په صنف کې داخليږي ډیره دوستانه او صمیمانه او ښه سلوک باید د زده کوونکو سره باید په نظر ونیسي، ځکه چې دوی هم موږ د دې مشکلاتونو ستونزې چې په دې موږ وطن کې را روان دي، بیا هم چې د ماشومان مکتب ته ځي دوی یو مینته او محبت دوی ضرورت لري، او یو خوخه د وطن لخوانه دوی مایوس دي او بل د خپل د خون کې طرف نشي دوی مایوس شي، د دوی شوق او مینه او محبت کمیږي او غشتن مدده چې دوی داسې زمينه سازي د خپل خون کې او د زکونکو په مینس کې دومره اعتماد باید شي. دا زکونکو هو کوي شي خپل سوال او جواب ډیر دوستانه خپل خون کې سره حل مطلب کې او متاسفانه امونګه خون کې کله چې خپل صنف ته داخليږي او دومره بد رفتاری او بد سلوکی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل د درس موضوع هم خپل خون کې سره شریکوي نشي چې او سوال او جواب وکي.
څه باید وشي چې د زده کوونکو او خونکو ترمنځ واټن کم شي او نور زده کوونکي ل خپل خونکو نه بد خاطري ونه لري؟
مونګه کولای شو د دوه واریانت په نظر ونیسو. یو واریانت مو دا دی چې مونګه خونکو لپاره سیمینارونه باید دایر شي او دوی لپاره لارښوونه باید وشي چې دوی خپل میتودونه او خپل برخورد او کرکټرونه باید چینج کړي. او دوه واریانت مو دا دی چې دا زده کوونکي کولای شي چې 15% په خپل صنف کې دوی باید سم واخلي او تر څو کولای شي چې د خپل د زده کوونکي طرف نه دوی ته باید لارخونه وشي چې دوی باید خپل د استادان ته باید پراویه کې باید چن دوی خپل باید راولي.
د نیمه نړۍ د خبرونې درنو اوریدونکو، نننې خبرونه چې د زینو خونکو په ناسم چلن جوړ شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام. اوازه ده چې د کورونا بل څپام راځي، نو ځکه د ناروغتیا ادارې خوشاله ښکاري، ځکه چې د کورونا له څپې سره د پیسو څپې هم راځي او بیا روغتیایي کارکوونکي او د خریدارۍ آیتونه لامبو پکې وهي. د خپرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میز ته بیایو چې یوه پښه یې ماته ده. پام وکړئ، خوږو اوریدونکو، نن مخبل درې کونجه میستا دغه خغلی را بللی دي. خغلی خار پاک صاحب او خغلی ریګی صاحب، ټولو ته خرغلاست وایم. زمونږ د نننی درې کونجه میز موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خپه کېږئ به نه. په سر کې به له خار پاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خغلی خار پاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسی او د ګوډي اچار خوګو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. او بیا به تاسو د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانول او آبادول سره اصلي خار جوړ کوم.
ډیر ښه خار پاک صاحب. او ریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی ورانکو او هم خارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو د ورانولو په فکر کې یې، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خار پاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه، بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ غواړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نور نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولای شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خار پاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانو، دا معنا لري چې موږ هم یو او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
او ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی سمه خبر کوي، ځکه تروسه څوک په دې نه پويږي چې د دې وطن په دختو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او لخاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دختو خلک د کلیو او دختو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پويږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خار پاک صاحب؟
تر قیامت دلته خو همداسې درواخله.
ریګي صاحب، تمام دا نظر لري؟
اوه، تر څو چې کلی او خارونه په دختو او یا دخت په خارونو نوی بدل شوی، په اطمینان سره ویل شم چې دغه دورانولو لړۍ به روانه وي.
مو د هغه قرارداد له حال خبرو چې لڅو لسونو تیر شوی او لوی د موټرونو سره کې د بایسکلونو په لار بدل کړی دی.
څنګه دی وکړه سرک څنګه شو؟
قرارداد می واخیست ډیر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خود لسو میلیونو ډالرو قرارداد دی سره لدی چې لس میلیونه خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه و؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاتې کیږي چې دومره ورته خوشاله یې؟
ماته؟ ماته سمې نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی 5 میلیونه ډالر. 100 کیلومتر سړک دی چې بر یې 12 متره، چې دارې خوا پیاده روي 2 متره دی.
کله به څوک په 5 میلیونه ونیسي؟
نیسي لږ به یې له ټول اواز نه راکم کی. که نه لومړی بر 100 متره و، خو خارجي ماته 12 متره راکه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دی لکه چې هېره شوه.
ځانو چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه چې ټلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی د تا سال دی. او یو بل کار مې وکړو. او 12 متره سړک دی، ټول یې 100 کیلومتره په 5 میلیونه ډالر کیږي. ته یې بر 8 متره ونیسا او له پیاده روی هم 1 متر راکم کا. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دې ښه.
وی منله.
او لاس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کي.
څه دې وکړل؟ پروژه دې څنګه کړه؟
هماغه پخوانی قراردادی ته مې ورکړه
چې سمه یې عملي کړي.
د بایسکلونو لاره ده، کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نشي کړی.
دا څه وایې، د بایسکلونو لاره ده؟
هو، خو هغه اول ځل ما په 1 میلیون ډالرو لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سور یې 3 متره او پیاده روي یې نه درلوده. بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په 15 لک ډالرو ورکړ او د سرک سور 2 مترو ته راټیټ سو. بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په 2 لک ډالرو ونیوه چې سور 1 متر شو او د بایسکلونو موډرن هایوې په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ. او دغه دی مال وروستي قراردادي سره په 50,000 ډالرو قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي.
هغه اصلي مرجې به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه؟
لیونی، دا هغه مخکې خوړل شوی دی، هر یو 2% ورکړي دي. د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه، سم مسئی پټۍ به پرې کیږي او شیرنی به ویشل کیږي.
او دا هم یو برک شیر.
ای زما گرانی قدردان گلی، ای زما گرانی قدردان گلی، چرا پیاد چی کلا پا نسم داس در چی، چلا را نوی نما خبر ناو رما، او تند کن خورما لکد خوار خون کی، د زور با اسکل پشانتی لکه د خوار خون کی، د زور بایسکل په شانتی. ستا په دسکول قسم ستا له موبایل ازار شم، خو چرا په یاد شي هغه ستا اوږده اوږده او تیره تیره لکه په وینو غوندې سره سره نوکان. په خوب کې ویریږم بلستن کې نیغ راکینم، بلستن کې نیغ راکینم. ای زما گران قدردان گلی، چرا پیا چی کلا هغستا تور شنڈی، دا رنگ می تور شی داسی لکه دلوی قاتل، لکه دلوی ظالم، د تور زړگی او تور وجدان پشانتی، د تور زړگی او تور وجدان پشانتی. زکنو تختم درنا او لری لری گرزم لکه ده هغه مظلوم چې کور یې بل نیولی او خپل چرته همسایه اوسیږي، او خپل چرته همسایه اوسیږي. یوازې یو کار کوم او په بدله نمره یو نیم مسج در لیږم، دومره هم نه یم دارن، دومره هم نه یم دارن.
او اوس دیوالې له نتیجې هم خبر شي.
دا ولې هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول خار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي؟
ورکه وایه، هغه دې څوک هم په غم کې نه دي.
دا ولې ټولې لارې او سرکونه په چاکونو بند شوي دي؟
چیرته؟
ته یو ځل شیرپور ته ورشه، سام د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي.
په بلایې وهې بندوي دي.
ولې بند کړي؟ دا خر دوی په قواله اخیستې؟
اوس خو یې اخیستی، زور لري.
ولې حکومت همداسې لکه ویده چې وي، خلکو ته کار نه پیدا کوي، ولې د فساد مخه نه نیسي؟
د تا اعصاب خراب دي، ورسه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نه شي کولی؟ ولې ټول خلک مجبور دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي؟
اوس یې ته څه کوي و سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نه سي کولی؟
و چې بیا سر پښې وي او ځان خلاص نه شي کړی.
و ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چېرته د تلاشي پوستې جوړې شوې دي، لارې تنګې کړي چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې هسې خلک تنګوي؟
خو هغه د هر موټر ته ګوري نو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب شوي دي. دغه پښتون ته دې رشوت خور قاضي هم ځواب نسي ورکولی.
ولې داسې کېږي؟ ولې هسې کېږي؟ کوم نر دی چې مخه یې ونیسي؟
ولې د انتخاباتو پر وخت له خلکو سره د دروغو وعدې کولې؟ ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې؟ ولې موږ دغسې په نیمه لار کې حیران کړو؟ ولې ولې ولې؟
خدایه، لکه چې لیونی شو.
ولې ولې؟
خدایه، لیونی شو اوس څه وکم؟ خدایه،
ولې ولې ولې؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمېرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دل و دین و عقل و هوشم ہمارا باپ دادی، زکدام باد ساقی و من خراب دادی، دادا کو می پیالے بن دے چھ نشے پر کی مستی، دادا گھومی پیالے بنگ دے چھ نشے پر کی مستی دے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی دے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی دے، شاخ بازے سنغ مایم تم سازے، ذرا باپ تم شاخ بازے سنغ مایم تم سازے، زم خام یم تم سوریے ز آہن تم آوازے، سنغ مایے تم شمع تلم بایے دج شمع، ز پتنگ تم پروازے تلم بایے دج شمع، ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے، ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے، دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی، دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی جی، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی جی،
جان تو بیه تزما د جنون رازه تم سر دل وان تو بیه تزما د جنون رازه هم نازم یه هم منظم تم سوز هم گدازه هم نازم یه هم منظم تم سوز هم گدازه تقبلا تمی کا بائے تمر جا درا دنیا سے تقبلا تمی کا بائے تمر جا درا دنیا سے زلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے زلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے دادا کمی پیالے بندے مستی جی تار کمی پیالے بندے